آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یونما مشر تادماچی یماماتو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د افغانستان په اړه په یوه وینا کې ویلي چې نړیوال باید د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. تادماچی وویل چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به ترسره شي او دا ډیموکراسۍ ته د افغانانو ژمنتیا څرګندوي. هغه وویل چې شفافه او پر وخت انتخابات به د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. هغه دغه راز هغه دا هم وویل چې هغه ملکونه چې په طالبانو نفوذ لري باید د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره اقدامات وکړي. د عربي هیوادونو د پارلمان غړو په مصر کې د کایرو په ښار کې غونډه کړې او په ملګرو ملتونو یې ټینګار کړی دی چې د حوثي اغیانو تحریک دی تروریستي ډله اعلان کړي او په حوثیانو یې تور لګولی چې په سعودي عربستان کې بریدونه کوي. حوثیانو په تیرو څو اونیو کې د سعودي حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د 2015 کال راهیسې سعودي عربستان په یمن کې د حوثي شیعه اغیانو د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د عربي هیوادونو د پارلمان غړو پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو ادارې او د امنیت شورا سره به وغواړي چې د حوثي ملیشو پر ضد سمدستي او سخت اقدام وکړي او ممکن تروریستي سازمانونو په لیست کې داخله کړي. د سعودي ژورنالیسټ جمال خاشوکجي د قتل په لومړۍ خپلواک تحقیقاتي رپورټ کې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې د دې قتل ذمواري د سعودي په شهزاده د اچولو ډیر زیات ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو یو خپلواک متخصصه چې د سعودي ژورنالیسټ جمال خاشوګي د قطر فلټنه کوي د دې وړاندیز کړی دی چې د قطر په دې قضیې کې د سعودي ولیعهد شهزاده سلمان د ممکنه رول په اړه باید تحقیقات وسی، ځکه چې دغه په اړه څرګند ثبوتونه موجود دي. هغې زیاته کړه که څه هم تر اوسه دا واضح نه ده چې چا د دې قتل حکم ورکړی و، خو زیاته یې کړه چې د سعودي حکومت په څرګنده د دغه قتل ذموار دی. هغه وویل چې دا ممکن نه ده چې د سعودي حکومت او سعودي شهزاده دي د قانون د دې سرغړونې څخه بې خبره وو. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان او د بارانو هیوادونو کې دغه د شخصي شتمنیو باندې د بندیز لګولو وړاندیز هم شوی دی. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 12 ملکیان او 12 وسلوال وژل شوي دي. په برتانی کې مېش د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې د 12 تنه د دلی ولایت په جبل زویا په یو کلی کې په یو هوایي برید کې وژل شول. د اژانس فرانس پرس یو کاس ویل دي چې هوایي بمباری او دوکانونه تباه کړي دي او د انسانانو د بدن غړي یې پرې کړي دي. د ژغورنې د عملي کارکونکو لیدل کېږي چې د خاورو او خزلو سره د انسانان راباسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایران نه غواړي چې په فشارونو سره د امریکا له متحده ایالاتو سره خبري وکړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران به هیڅکله په اقتصادي فشارونو سره دې ته حاضر نستي چې له واشنگټن سره خبري وکړي. د لویدیزی افریقا د برکینا فاسو په شمال کې په یو کلی کې جادي وسلوالو د شپې پر مهال برید کړی دی. ولس ملکیان وژلي دي. دا خبره د برکینا فاسو د دفاع وزیر شریف سعید د چهارشنبې په ورځ اژانس فرانس پرس ته کړی ده. هغه زیاته کړې ده چې د وسلوالو تروریستي ډلې د شپې پر مهال د بلادي په کلی برید کړی دی چې له امله یې 12 تنه وژل شوي دي. د اسپانیې ساحل ساتونکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مدیترانې په سمندر کې د ماجرینو کښتۍ لوبه شوې ده. 6 تنه لا درکه دي او 8 نور یې ژغورلې دي. یو کښتۍ چې د مراکش سره د اسپانیې په لار روانه وه، یو بلې کښتۍ یې ولیده چې د ډوبېدو په حال کې وه. هغوی وویل چې 8 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل وو وژغورل. د یوې غیر دولتي ادارې فعالینو دغه کسان ژغورلي دي. هغوی اژانس فرانس پرس ته وویل چې دوی نور کسان په اوبو کې ونه لیدل. دغه اداره د ماجرینو د حقوقو لپاره کار کوي او د هغې ادارې یوه فعالې هلینا مالینو وایي چې له درکه سوي کسان مړه شوي دي. د ماجرینو نړیواله اداره وایي چې د جنوري د میاشتې راهیسې هغه ماجرین چې د دې کوشش کوي چې اسپانیې ته ځانونه ورسوي تر اوسه د 500 څخه زیات ماجرین یې مړه شوي دي او یا هم له درکه دي. ملګرو ملتونو په نړۍ کې د بې ځای سوو خلکو په حکله په خپل تازه راپور کې ویل دي چې د تیر کال په پرتله د بې ځای سوو خلکو شمیر 2 میلیونه زیات شوی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې جګړو او شخړو تیر کال شاوخوا 6 میلیونه خلک اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې کسانو کې نیمایي ماشومان دي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل قدرمن اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه د ملي یووالي د حکومت یو چارواکی وایي د طالبانو د استادو سره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي هیئت خبري د دغه حکومت سره په همغږي کې کیږي دغه چارواکی د څرګندونی د طالبانو د یو ویان او د زلمی خلیل زاد ترمنځ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د زید او نقیز څرګندونو ورسته کړي د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری په دې باره کې راپورټ لري
د ملي والی د حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وای د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وسلوال طالبان له اساس سره خبري د دغه حکومت سره په همغږي کې کوي او په دې برخه کې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ همغږي شته د اجرایي ریاست دوین مرسیل امید مېسم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغان حکومت تمه ده چې طالبان د اساس او د امریکایي پلاوي ترمنځ د اون پړاو خبري به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیسي
د ملي والی حکومت او زمون ریوال همکارانو د سولې پروسې په اړه دریس یو دی هغه هم حڅه کوي چې په یو جامع پریکړه ورسیګو مونږ هم دا وایو زمون انتظار دادا چې وکولای شو د خبرتر شي یو حساسي د سولې پروسې یو مرحله ده په دې کې ورسیګو تاسو چې د افغانستان نننۍ جګړه خبرتر لاله حل شي
د اجرایي ریاست دغه چارواکي په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د سولې د خبرو په اړه د همغږي مسله په داسې حال کې دا کړی چې په دوه کې طالبان سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر ورځ نو وخت د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې امریکایي اړخ دا منلی چې د افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي او امریکا به پراتونکو کې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه کوي د سهیل شاهین دغه سرګندونو څو ساعته وروسته د افغانستان د پخلنې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د خپل ټویټر په پانه د طالبانو دا اعلان سمو وبلل او ویل چې امریکا د افغانستان د لانجی د هوارول لپاره د هر اړخیز هواری په لټه کې ده خاغلی خلیل زاد ویل چې په داسې حال کې چې مونږ د طالبان سره د خبرو بل پړاو شروع کوو دا یادونه مهمه ده چې مونږ د سولې د یو مکمل موافقې په لټه کې یو نه د سرتیرو د وټلو کومه موافقه زلمی خلیل زاد پرته لدی چې د طالبان د سرګندونو یادونه وکړي ویلي چې د سولې جامع موافقه به ضرور برخې ولري د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانتونه د سرتیرو وټل بین الافغاني مذاکرات چې سیاسي جوړجاړي ته لاره پرانیسي او یو هر اړخیز او تلپاتې اوربند د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا هغه چوکاټ چې طالبان هم منلې دي خاغلی خلیل زاد خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړي ویلي دي تر څو چې په ټولو مواردو موافقه نوي شي داسې ده لکه چې په هیڅ شي موافقه نوي شي د امریکای چارواکو طالبان ترمنځ د نظر اختلاف کسم نوي خبره نه ده خو دا ځل دا نظریات په داسې حال کې مطرح شوی چې ټاکل شوی ډیر ژر به په دوه کې امریکای چارواکو او وسلوالو طالبانو اساسو ترمنځ سولې ته رسیدو لپاره د خبرو اوم پړاو پیل شي افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د خبرو د پیل وړاندې د دوړو خو سرګندونی یو عادي مسله ګنیا وی چې طالبان هم په دې لټه کې چې امریکا سره د روانو خبرو په ترڅ کې د احتمالي موافقه ته رسیدلو په صورت کې د خپل وسلوالو ذهنیتونه هم چمتو کی خو طالبان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی د بهرنی ځواکونو د وټلو په اړه هم د طالبانو او هم د امریکایي اړخ سرګندونی سمې دي وحید مجدوی په دې باور دی چې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وټلو په مسله دواړو خوا په اصول کې موافقه کړې ده
دا چې شاهین ویل دي چې توافق شوی ده د دې مقصد دا دی چې غیر رسمی توګه دا توافق شوی ده او په عموم په او کې شاید دا نهایی شي تر اوسه پوری نهایی شوی نه ده نو هغه خبرې چې خلیلزاد صاحب چې هغه هم رښتیا ده چې تر اوسه پوری په دې باندې توافق نه ده شوی یعنی رسمیت نه دی موندلی خو په دې کې پرنسپ توافق شوی ده چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ووځي خو البته په مشروط توګه چې شرطونه پکې شته ده داسې نه ده چې بې له قید و شرط دی
ټاکل شوی د طالبانو د اساسو او د خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرو اوم پړاو به په راتلونکو ورځو کې په دوه کې پیل شي د افغانستان د سولې علي شوراوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دوم پړاو وروسته به د جرمني د حکومت په هڅو په دوه کې او بین الافغاني غونډه هم جوړ شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 15 میلیون ډالره مصرف راځي او د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,000 مرکزونه فعال وي نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د جمهوري ریاست انتخاباتو شاهد وي خو دغو انتخاباتو ته څومره تیاری نیول شوی دی د انتخاباتو کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غاښنا ته ویل چې په دغو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم څخه ګټه واخیستل شي او تر اوسه د بایومیټریک 15 زره پایې هم اخیستل شوي دي. ښاغلی حق پرستو ویل چې د انتخاباتو 40% لګښت د افغان حکومت او پاتې نور د ملګرو ملتونو لخوا ورکول کیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شپږم میزان د پاره چې ولسمشري ټاکنې ترسره کیږي خپل عملیاتي تخنیکی مدیریتي چمتووالی نیسي او په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کیږي. چې نن ورځ هم موږ یوه امنیتي جلسه درلودله چې په دې جلسه کې ټول هغه امنیتي چالشونو او مشکلاتو خبرې وسولې چې موږ یې مخته لرو. د دې ترڅنګ د بودیجې په مورد کې په ډېرو لنډو ورځو کې د نړیوالې ټولنې سره موږ تفاهم ته رسیږو او بودیجه به یو ثابت رقم تاسو ته وړاندې کوو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 150 میلیون ډالر مصرف راځي. اوس مهال په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه جریان لري چې د انتخاباتو کمیسیون پر وینا 10000 تنو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د برنامو په اساس په ټول افغانستان کې باید د تقویتي نوملیکنې 4950 مرکزونه فعاله وي چې د نامنې له امله 422 فعاله او 10 نور غیر فعاله دي. کمیسیون په پام کې لري چې د انتخاباتو په ورځ دي د رای ورکونې 15000 مرکزونه فعال کړي. د انتخاباتو کمیسیون د ویان مرستیال زیاته کړه چې هڅه کیږي په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو تیروتنې تکرار نشي. خو له انتخاباتو څخه د نظارت بنسټونه بیا څه نظر لري؟ له ازادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار موسسې فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
هغه توقع تمه چې موږ لرو د یو ښه ټاکنو لپاره چې ستونزې پکې نه وي، مراجعه پکې نه وي، شفاف ټاکنې نه وي، په عین حال کې خلکو ښه ګډون وکړي، کارکوونکي او د ټاکنو هغه مسؤولین له دغه وضعیت نه په ښه توګه راووځي او په عین حال کې نتیجه وګڼل شي، د لپاره خو موږ ډېر باوري نه یو چې په دغه پاتې وخت کې به هغه څه چې تمه توقع کوي دغه به ترسره شي. ستونزې هم په امنیتي برخه کې موجودې دي، هم په تخنیکي برخه کې، هم په سیاسي اړخ کې، او نو دې چې وخت کم ده فکر نه کوم چې په ټولو بڼه باندې د څوک ولېږي چې
د انتخاباتو کمیسیون د محل ویش له مخې به د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمې نیټې ترسره شي. جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری په داسې مهال کې ترسره کیږي چې تیر کال د ولسي جرګې انتخابات له جدي ستونزو سره مخ و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې په نړیواله کچه له 10 میلیونو څخه ډیر خلک د جنګ، شخړو، زجر او آزار په وجه بې کوره سوي دي. د ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلین د رپورټ خلاصه د امریکا ژغ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای چې دا وخت په نړۍ کې تقریبا 10 میلیونه خلک د جنگ، زجر او زورولو په سبب له خپلو کورونو نه وتلو ته اړ شوي دي. دا نړیواله اداره وایي چې 10 کاله د جوړېدو کېږي، خو د دې 13 کلونو په دوران کې دومره ډېر خلک هیڅکله نه بې کوره شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وایي چې په دغه 10.1 میلیونو کې هغه خلک نه دي حساب شوي چې په وینزویلا کې د روان سیاسي بحران له امله مجبور شوي وو چې له خپلو کورونو نه ووځي. قریب 4 میلیونه خلک له خپل وطن نه نورو هیوادونو ته تللي دي، خو ډیرو کمو کسانو د سیاسي پناه درخواست ورکړی. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې یوازې تیر کال په نړیواله کچه د شخړې او جنګ په وجه تقریبا 6 میلیونه خلک بې ځایه شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړه، چې له دې جملې نه سم نمایي ماشومان دي، او په همدې موده کې 1.4 میلیون نه ډیر خلک په داخل خپل وطن کې در په در ګرځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ رپورټ وایي چې د نړۍ د ټولو مهاجرینو په دریو کې 2 برخې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان، برما او سومالیا اتباع دي. مسلسل ډول له 13-15 کلونو نه ترکیې تر ټولو زیاتو مهاجرینو ته پناه ورکړې ده، او بیا په ترتیب سره پاکستان، یوګاندا، سودان او جرمني د ذکر وړ دي. د دغه کمشنرۍ رئیس فیلیپو ګراندی امریکا غږ ته وویل چې له ارقامو او اعدادو نه څرګندېږي چې بډای او شتمن هیوادونه لکه څرنګه چې لازمه ده هغسې د مهاجرینو بار نه پورته کوي.
When you say Europe has a refugee emergency or the United States or Australia, no.
کله چې څوک وای اروپا د مهاجرینو د بهیر په سبب له بحران سره مخامخ شوی او یا دا چې د امریکا متحده ایالات او استرالیا د مهاجرینو د بحران سره مخ دي، دغه سم خبره نه ده، ځکه زیاتره مهاجرین د جنگ د ځای سره نږدې هیوادونو ته مخه کوي او دا هغه هیوادونه دي چې د متوسط درجې عواید لري. اصل بحران په همدغه ملکونو کې او باید چې ټوله توجه هم دغو هیوادونو ته وشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وویل چې د افریقا د فری صحرا په هیوادونو کې مخکیم شخړې وې، اوس هم پکې نوې وسله والې شخړې پېښې شوې دي. د مثال په توګه په سومالیې، بوروندای، جنوبي سودان او یا د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې له ډېر وخت راهیسې جنګونه او شخړې دوام لري. د دې برعکس د افریقا د صحرا یو بل هیواد یعنی کیمرون چې مخکې پکې جنگ نه و، اوس له دغه هیواد نه هم د جنگ او شخړې په سبب ډېر زره خلک ګاونډي هیواد نایجیریا ته تللي دي او یو زیات شمېر نور په داخل خپل هیواد کې بې کوره شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په پکتیا کې د شوزو د حقونو فعالانو د شوزو د حقونو څخه د دفاع له بنسټونو غوښتي چې د بیوزله شوزو د اقتصادي ستونزو په حل کې له هغوی سره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورټ رالېږلی.
په ټوله کې د ښځو د سواد ټیټه کچه، د زده کړو دپاره زمینې نه برابرول، کمې روغتیایي اسانتیاوې، کورنۍ زور زیاتی او کمزوری اقتصاد د ښځو پر وړاندې افغانستان شموله عمده ستونزې بلل کېږي. په پکتیا کې د ښځو د حقونو یوه فعاله نرګوله د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې د یو شمېر ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو کمزوری اقتصاد او له همدې کبله ورپېښې ستونزې د اندېښنې وړ بولي.
زیاتره هغه خوندې سه کونډې دي او یتیمان ورته پاتې دي. د غورو دغه ورځنی ژوند ډېر د مشکلاتو سره مخ دی، یعنې اقتصادي ستونزې ډېر لري. هغه ارګانونه مثلا پیسې لري، فن لري، داسې وړې پروژې په لاره واچوي یا مثلا داسې وړې فابریکې په کار واچوي سي موږ هغه خوندې سه د فامیلو سرپرستي په غاړه ده، یا یتیمان ورته پاتې دي سه یو کاروبار وکړي روزمره هغې ته یو نفقه پیدا کړي.
د ښځینه فعالانو په وینا د ښځو کمزوری اقتصاد د نورو اجتماعي ستونزو تر څنګ له ښځو سره د کیدونکي زور زیاتي د کچې د زیاتېدا لامل هم ګرځي. په ګردیز کې د ښځو شبکې مشره زرمینه افضلي په دې نظر ده چې که په خصوصي سکتور کې د ښځو لپاره اقتصادي پروژې برابرې شي، د کونډو ښځو د اقتصاد په وده کې مهم رول لرلی شي.
ولې موږ دلته داسې خویندې لرو چې هغه لاسي صنایع یا هغه شیان جوړوي چې هغه نړیوال بازارونه لري، خو د خویندو دپاره پکتیا کې اقتصادي زمینه نه ده برابره شوې او نه اقتصادي فرصتونه ورته برابر شوي. د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. ولې موږ هره ورځ یو ورور د لاسه ورکوو، یو زوی د لاسه ورکوو، یو خوند د لاسه ورکوو، نو هم بېرته هغه درد چې ګوري، همغه خوري ګوري، همغه مورې ګوري، همغه ښځې ګوري.
په ټولیز ډول د پکتیا ښځې د افغانستان د ښځو چارو له وزارته غوښتنه لري چې د ښځو ستونزې وڅېړي او د ژوند ښه کېدو لپاره یې له دوی سره ګډ کار او په لرې پرتو سیمو کې پراخ عامه پوهاوی وکړي. زرمینه افضلی او نرګوله دواړه وایي چې پر کونډو ښځو سربیره یو شمېر هغه تحصیل یافته ښځې هم اقتصادي ستونزې ګالي چې ګنې د دوی په وینا د تبعیضي چلند له کبله په دولتي ادارو کې له استخدامه پاتې کیږي.
چې پکتیا ولایت کې هر پوست اعلانېږي هغه باید هم د ښځینه په نظر کې ونیول شي. هم نارینه موده نه یو چې په ټولو اداراتو کې د ښځینه وشي. هغه ادارات چې ښځینه ورکې کار کولی شي، نو ورونو نه یمو هیله دا ده چې باید همدغو خویندو ته د حق اولیت ورکړی شي.
مثلا موږ او تاسو که ورته وګورو، موږ ماشاءالله پکتیا کې ډېرې داسې خوندې دي چې مثلا بهترین اچار جوړوی سي. مثلا د دې روبو په فابریکه کې، د کاغذ تشنه په فابریکه کې، د صابونو په فابریکه کې، یعنی دوی کوی سي د نارینه وند ډېر ښه رول ولوبوي او ښه کار وکړي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریاخیل وایي چې د ښځو ستونزې له کابل سره شریکې کړي او هیله منه ده چې د نورو تسهیلاتو تر څنګ یو شمېر حرفوي پروګرامونه برابر کړي. هغې زیاته کړه چې همدا اوس هم د پکتیا په ځینو سیمو کې ښځو ته د حرفوي زده کړو یو شمېر پروګرامونه روان دي. د دې په وینا ده به د هغوی د ژوند په بهبود کې ډېره مرسته وکړي.
بعضې زراعتي برنامې دي چې هغه په ولسوالیو کې خویندو ته ورکړ شوي دي، مثلا د مالداري په بخش کې دي. همدارنګه مثلا بعضې ډېرې مېرمنې د چرګانې ساتي یا په پټو کې کار کوي، تخمونه ورکول کېږي. نور تر څنګ د ښځو بڼ هم ګلاسته راوړی ده چې په هغه کې به هم په دا لنډ وخت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوختې سي.
که څه هم خاص ارقام نشته، خو د اټکل له مخې ویل کېږي چې د روانو جګړو له کبله د هغو کورنیو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې د خپلو ورځنیو مصارفو د رفع کولو وس نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري دا هم څو نړیوال رپورټونه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي تر فشارونو لاندې فضا کې به د امریکا سره خبرې ونکړي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ډاډ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له ایران سره جګړه نه غواړي، خو نوموړي زیاته کړه امریکا د هغه څه لپاره چې د ایران د تجاوز د مخنیوي لپاره باید وسي چمتو ده. په دې اړه تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن چهارشنبه د هغه هیواد په دولتي تلویزیون کې د وینا پر مهال وویل ایران به د فشار لاندې امریکا سره خبرې ونه کړي.
له دې چې له یو طرفه پر موږ اقتصادي فشار نه واردوي او له بلې خوا موږ مذاکرات دعوتوي، دا هیڅ سیاستوال او عاقل کس ته معقول نه ښکاري. فشارونو سره مذاکرات دعوت د تسلیم معنا لري، د مذاکرې کلمه کاروي. له هغه چا سره چې په ټول ایراني ملت فشار ته دوام ورکوي، مذاکرات ته کیناسل تسلیم کېدو پرته بله معنا نه لري.
بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په فلوریدا کې د امریکا د مرکزی قماندانې د مرکز تر کتلو وروسته خبریالانو سره خبرې وکړې. دا ملاقات وروسته لغه وشو چې پنټاګان د فارس خلیج ته نږدې د هورمز تنګي کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د تیریونې د برید نور تصاویر هم خپاره کړل. د پنټاګان چارواکي وایي دا تصاویر د دوی د هغې ادعا ملاتړ کوي چې ویلي دي د ایران سپای پاسداران د برید مسؤلیت په غاړه لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې منځنی ختیځ ته شاوخوا زر سرتیری استوي. پمپیو ادعا کوي چې د دې کار مقصد دفاعي دی. کاغلی پمپیو وویل دا اقدامات د دې معنا نه لري چې امریکا له ایران سره جګړې ته ځان چمتو کوي.
زما د نن ورځې د ملاقات یو هدف دا و چې ډاډمن شو چې په دې برخه کې همغږي یو. د ډیپلوماسۍ له لارې ستراتیژیکو نتایجو ته د رسیدو هدف چې جمهور رئیس ترامپ موږ ته ټاکلي ټول پکې شریک یو. خو د بهرنیو چارو وزارت لومړی مسؤلیت لري که ایران کومه غلطه پرېکړه وکړي، نو پکار ده چې موږ د ځواب ورکولو توانایي ولرو.
بلخوا په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د ایران په وړاندې د ترامپ د پالیسۍ په اړه ناهیلي او حیرانتیا ښودلې او تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا د معلوماتو ورکول رد کړي او ویلي دي چې کانګرس غواړي په خپل جمهور رئیس وضاحت ورکړي.
وګورئ، دا له ایران سره ډېره جدي او نظامي مخامخ کېدل دي. موږ پوهیږو چې دا ډول شیان تقریبا په خپله زیاتېږي او باید امریکایانو سره پرې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت څخه د دریم کس د تړلو ورون تر شا باستنه راځي. موږ غواړو چې جمهور رئیس ووایي مشکل څه دی او څنګه چلند ورسره وکړي او په دې کار کې د ده د صلاحیت حدود څومره دي.
د سنا مشر وایي د ترامپ حکومت په یقین سره نه غواړي له ایران سره جګړه وکړي.
فکر کوم دا ډېره روښانه ده چې حکومت په یقین سره نه غواړي ایران سره جګړه پیل کړي، خو د تیرو کلونو په موده کې دا روښانه شوي چې د ایران ناوړه چلند له هغوی سره د نرمش په کولو نه دی بدل شوی.
ښاغلی مکانل وویل دا مو په یاد وي چې د ایران لخوا جوړ شویو چاودیدونکو توکو په واسطه په افغانستان او عراق کې ډېر امریکایان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه د ایران شرارت د دیرشو کلونو راهیسې ښکاره دی او دا مناسبه ده چې حکومت یې په وړاندې اقدام کوي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د سودان د پوځي شورا مخالفینو یوې ملکی ادارې ته د قدرت د ورسپارلو په خاطر پر پوځیانو باندې د خپل فشار د زیاتولو لپاره د شپې لخوا مظاهرې پیل کړي دي. له خرطوم څخه د امریکا ژغ خبریالي په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د سودان د پوځي شورا مخالفانو ویل دي چې د خپل غږ د پورته کولو لپاره او د هغه ولسی تحریک د بیا راژوندي کولو په غرض د شپې لخوا په مظاهرو پیل کړی دی چې پوځیانو یو هفته مخکې په خرطوم کې د نظامي قرارګاه مخ ته د طاقت او قوت د استعمالولو لارې د ختمولو کوشش کړی و. د سودان د پوځ عسکرو په خرطوم کې د نظامی قرارګاه مخ ته پر احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې. پلسګونو کسان یې وژل او پسلګونو نورې ټپیان کړل. د سودان د مسلکي افرادو اتحادیه چې د دې پاڅون مشري کوي وایي د پوځ شورا د انټرنیټ خدمات بند کړل، بله کومه لاره نه لري. د مخالفانو د ډلې یو استازي جعفر حسن امریکا غږ ته وویل
اخترنا الوضع الليلي لسببين،
موږ په دوو وجو د شپې مظاهرې پیل کړې.
یو دا چې خلک د ورځنۍ مصروفیاتو او مکلفیتونو نه د شپې لخوا نسبتا یو څه آزادي، او دویمه دا چې موږ غواړو د ولس عزم او اراده بیرته راژوندی کړو. یو کس چې خپل ځان یې د هادي عماد په نوم امریکا غږ ته معرفي کړ ویویل
الشارع وشارع جاهز ومتحفظ لهذا العمل.
دا خبره بالکل وڅرګنده شوې چې پوځي شورا د زور او طاقت د استعمال له لارې زموږ د پاڅون د ناکامولو نیت لري. غواړو چې له ټولو سوله ییزو لارو نه په استفاده د پوځ پر ضد باندې مقاومت وکړو. موږ د خپلې ارادې او عزم نه تېرېدونکي نه یو. د محمد یاسر په نوم یو بل ځوان امریکا غږ ته وویل د شپې لخوا مظاهرې د ورځې د مظاهرو نه بهترې دي. د یوې خوا به زموږ تلفات کمی، او بله دا چې مظاهرچیانو ته یوه ښه موقع په لاس ورځي چې په ځان کې اعتماد پیدا کړي او د اوږدې مبارزې لپاره ځان چمتو کړي. د سوډان خلک تیر کال په ډسمبر کې په مارکیټ کې د وچې ډوډۍ او د خوراکي شیانو د نرخونو د لوړېدو په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ په خلاف او په دولتي ادارو کې د اختلاس او فساد په ضد راپاڅېدلو. خلکو د بخواني جمهور رئیس عمر حسن البشیر د استعفا غوښتنه کوله. یوه نوي انتقالي حکومت ته د قدرت ورسپارلو غږ کړی و، خو پوځیانو کودتا وکړه. عمر البشیر چې له دیرش کلونو په قدرت کې و په کور کېنو، او د پوځیانو او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې ناکامه شوې چې له همدې عمله پوځ په زور د دغه پاڅون د ختمولو لپاره اقدام وکړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، په یوګندا کې تقریبا 1,250,000 مهاجر پراته دي چې په هغې کې 360,000 داسې ماشومان دي چې یا خو سرپرست نه لري او یا هم د مور او پلار څخه د جنگ او د غریبۍ په سخت وخت کې جبران بیل سوي دي. د امریکا ژغ خبریالي حلیمې اوتومانې په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دي.
په 2013 کال کې د سودان په جنوب کې د جنگ او جګړو د لاسه د سالیه میله کورنۍ یوګندان ته مهاجره شوه، مګر درې کاله وروسته د هغې مور او پلار خپل وطن ته لاړل. هغه وایي زه د خپل مور او پلار سره دلته راغلی وم. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په سودان کې د 100 کاله شخړو له کبله ډېرې کورنۍ تیت او پرک شوي دي، چې البته په دغې جدایي کې غربت او کورنۍ تشدد هم شامل دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو په اداره کې د ماشومان د حفاظت په دفتر کې مارتا بلانی وایي د ماشومانو مور او پلار شاوخوا فرصتونو ته ګوري، مګر ډېر ځلې د کورني تشدد له کبله په ځینو قضیو کې ممکن چې میرمن زیات کومک ترلاسه کړي چې دی په خپله په کورنیو کې تشدد پیدا کړی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو په نړۍ کې د بې ځای شو خلکو په باب په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت د بې ځای شو خلکو شمار 2 میلیونه زیات شوی دی. د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی د دې کلنی رپورټ په اخله خبرلانو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د نړۍ هغو مشرانو ته پیغام کې چې دا کوي کډوال د کار او امنیت لپاره ګواښ دی وویل چې کډوال او پناه غوښتونکي خپل هیوادونه د خراب امنیتي وضعیت او خطر له وجې پرېږدي. په دغه راپورټ کې ویل شوی دی چې جګړو او شخړو تیر کال شاوخوا 6 میلیونه خلک دې ته مجبور کړل چې خپل کلی کور خوشی کړي او نورو ملکونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې کسانو کې نیمایي ماشومان دي. په دغه راپورټ کې همدارنګه ویل شوی دی چې تیر کال د 1,60,000,000 زیات خلک دننه په خپلو ملکونو کې بې ځای شوي هم دي. په نړۍ کې د پناه غوښتونکو دریم برخه د سوریې، افغانستان، جنوبي سودان، برما او سومالی اوسیدونکي دي. په دغه راپورټ کې همدارنګه ویل شوي دا 5 کال دی چې په پرله پسې توګه د ټول نه زیات پناه غوښتونکي په ترکیه کې پراته دي. ترکیې ته اکثریت د سوریې خلک ورکړه شوي، د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي، خو ترڅنګ یې هغه کسان هم په کمپونو کې پراته دي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، خو د لارو د بندېدو په خاطر هلته تم شوي دي. ورپسې پاکستان، یوګندا، سودان او جرمني هغه هیوادونه دي چې تیر کال پکې زیات شمیر پناه غوښتونکي او کډوال پراته وو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلې دي د هغوی معلومات دا څرګندوي چې د نړۍ شتمن هیوادونه د کډوالو د بار په پورته کولو کې پوره همکاري نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.